امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو سلام، زه نوشابه شنایم. د امریکا غږ آشنا رادیو ندی سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبه پر ورځ د افغانستان په باب غونډه کوي. په کابل کې د امریکا نوی سفیر وایي چې په بلخ کې د قدرت انتقال باید په سوله ییزه توګه سرته ورسول شي، او هند د اوږده واټن نوی بالستیکي توغندی په امتحاني ډول وار کړ.
د خبرونې اورېدو ته ستړي مشئ. نن د پنجشنبې ورځ د جدید میاشتې 28مه د 2013 کال د جنوري د میاشتې له 13مې سره برابره ده. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ له خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم درته لرو. په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي په بلخ کې د والي واک باید په سوله ییز ډول انتقال شي.
وی بلیو نو پلیس فور اډیشنل وایلنس.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشروي جګړه بشري حقوقو نه د سرغړونې ستر عمل دی.
دا منازعه چې دوام وکړي د بشري حقوقو تخطیګان ډیریږي.
د جمعې له نیمې شپې نه وروسته د امریکا د حکومت احتمالي بندېدو وروستۍ نیټه را رسیږي. قدر من اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اوري. اوس ترته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا د دوشنبه پر ورځ په نیویارک کې د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه کوي چې د افغانستان یو حکومتي هیئت تام پکې بلنه ورکړ شوې ده. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو سفیر میرمن نیکی هیلی ویل چې د افغانستان وضعیت ته خوشبیني زیاته شوې ده. هغې ویل چې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو نوې پالیسي ګټوره ثابته شوې ده. نوموړي ویل
The US policy on Afghanistan is working.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو پالیسی کار ورکوي. موږ هلته لوی تغیرات وینو او ګورو چې د امریکا تګلاره څه کوي. موږ تر بل هر وخت له طالبانو سره خبرو او د سولې پروسې ته ورنږدې شو یو.
په عین وخت کې په افغانستان کې د متحده ایالاتو نوی سفیر جان بیس په کابل کې د یو خبری کانفرنس په لړ کې عطا محمد نور د بلخ د پخوانی والی په نوم یاد کړ او ویل چې په دغه ولایت کې د والی د واک د انتقال په سر راپورته شوی مشکل باید په سوله ییزه توګه هر څومره چې زر ممکن وي رفع شي. هغه ویل
وی بلیو اټس اسینشل دټ دس ډسپیوټ
موږ په دې باور یو او دا مهمه ده چې دا شخړه او له پخواني والی اتانه نوی والی ته د واک لیږدېدل باید سوله ییز وي. په ټولنه کې د زیات کړکیچ راوستو ته هیڅ ځای نشته.
نو پلیس فور اډیشنل وایلنس.
د نوی سفیر په توګه دا د جان بیس لومړنی مطبوعاتي کانفرنس و. په هلمند کې نه پولیس له مسموم کېدو وروسته په جګړه کې وژل شوی دی. دا پیښه تیره شپه د لشکرګاه سره څیرمه د قندهار لشکرګاه د لوی لارې د ساتنې د پولیسو په یو پوسته کې رامنځته شوه. په پوسته کې دننه یو پولیس په خوراک کې خپلو ملګرو ته نشه ورکړه او وروسته یې طالبانو ته پر پوسته باندې د برید موقع برابره کړه. د هلمند د امنیت قومندان مل پاسوال عبدالغفار امریکا غږ ته وویل د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس میرمن سیما سمر وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په وړاندې یوه لویه ستونزه دا ده چې په ځینو وختونو کې دولتي افراد د خلکو له حقوقونو سرغړونه کوي او د هغو کسانو محاکمه کولو کې حکومت پاتې راغلی چې اوس د سولې لپاره کوششونه کوي. نوموړی امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل
دا منازعه چې دوام وکړي د قانون حاکمیت ډېر محکم بنه یي. دغه له کبله متاسفانه د بشري حقوقو تخطیګان ډیریږي.
سیما سمر دا خبره د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې کړې چې مرکه به له خبرونو وروسته واوري. د بشري حقوقو نړیوال سازمان د 2018 میلادي کال لپاره د افغانستان په شمول د نړۍ د نوي هیوادونو په اړه خپل کلنی رپورټ د پنځشنبه پر سپور کړ. دا راپور چې 28 فصلونه لري او په شپږ سوه درې څلوېښت پاڼو کې چاپ شوی دی، په کې ویل شوی دی چې د بشري حقونو د اصولو د ساتلو لپاره د سیاسي رهبرانو تعهد او هوډ کولی شي چې د استبدادي مشرانو د جبر او ظلم د اجنډاو مخه ونیسي. په راپور کې د افغانستان په اړه ویل شوی دی چې په 2018 میلادي کال کې د وسلوالو نښتو له امله لوی زیان ملکیانو ته اوښتی دی چې یو زیات شمېر په ښارونو کې په انتحاري بریدونو کې وژل شوي دي. دا راپور وایي چې تېر کال په ملي کچه د افغانستان د حکومت نوې نظامي پالیسي د دې سبب شوه چې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په وخت کې ملکي خلکو ته د سر او مال زیات تاوان ورسیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو د پیل کېدو لپاره د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د اعلان په اړه ویلي دي چې حکومت د سولې په برخه کې د خپلو ټولو دوستانو د همکارۍ او مرستې هرکلی کوي، خو غواړي چې دا خبرې د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د یو چتر لاندې وشي. د پاکستان د بلوچستان صوبې په مرکز کوټه کې نن د پنځشنبه په ورځ نامعلومو ټوپکوالاو د ماشومانو د فلج یا پولیو د واکسین کولو پر یو ټیم باندې ډزې کړې او دوه تنه روغتیایي کارکوونکي وویشتلې او ویې وژلې. له اسلام آباد نه د خبریال ایاز ګل ته رپورټ خلاصه شوق الله رحیمزی لولي.
پولیس وایي حمله کوونکي په موټر سایکل سپارول او د ډزو نه وروسته تښتېدلې دي. پولیس امریکا غږ ته ویلي دی چې دواړه وژل شوي کارکوونکي د یوې کورنۍ غړي وي، یوه مور او بله یې لور وه. تر اوسه لا چا د دغه مرګانی حملې ذمهواري نه ده قبوله کړې. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي حمله غندلې ده، ویلې دي چې روغتیایي کارکوونکي د خپل ژوند په قیمت زیار باسي چې په لرو پرتو کلو او بانډو کې د ماشومانو ژوند د پولیو د موزي ناروغۍ نه وژغوري تر څو هغوی یوه روښانه راتلونکی ولري. خو دا ډول مرګانی حملې کومه نوې خبره نه ده، ځکه په پاکستان کې یو شمېر توندلارې اسلامي ډلې په دې عقیده دي چې کم عمر ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو ورکول د مسلمانانو پر ضد د لویدیځو هیوادونو توطیه او سازش دی. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
داسې زمونږ غږ د واشنگټن نورې. هند اګنی پنځه په نوم داسې یو پرمختللی بالستیکي اټومي توغندی په بریالیتوب ازمویلی چې د چین په هره برخه کې خپل هدفونه ویشتلی شي. د اوږده واټن د بالستیکي توغندی دا پنځمه ازموینه وه چې هند سرته ورسوله. دا نوی توغندی چې د عبدالکلام د ټاپونه په ختیځ ساحل کې وار شو 5000 کیلومتره مسافه یې ووهله. د هند دفاع وزیر میرمن نرملا سیتارام وویل د اګنی پنځه بالستیکي توغندی چې 1.5 متره اوږد دی په بریالیتوب یې خپل هدف په نښه کړ او کله چې د هند وسلوالو قواو ته وسپارل شي د هند دفاعي طاقت به زغ زیات پیاوړی شي. د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن وایي چې متحده ایالات به د یوې اوږدې مودې پورې په سوریه کې خپل نظامي او ډیپلوماتیکي موجودیت باقي وساتي، خو د سوریې حکومت په هغه هیواد کې د امریکا په نظامي موجودیت کلک انتقاد کړی دی او وایي چې دا د سوریې د خاورې پر بشپړتیا باندې ښکاره تیری دی. ټیلرسن وویل چې په سوریه کې د امریکا نظامي موجودیت د دې لپاره حتمي او ضروري دی چې داعش او القاعده بیا هلته سر راپورته نه کړي. خو د سوریې خارجه وزیر ولید معلم نن د پنځشنبه په ورځ ویل چې د امریکا نظامی حضور په سوریه کې د نظامی تیری او دغه هیواد د خاورې تمامیت په ضد اقدام کولو په معنا دی. امریکا او لویدیځو انډیوالانو په 2014 میلادي کال کې په سوریه او عراق کې د داعش سره جنگ پیل کړ. پینټاګن اعتراف کړی چې دا وخت 2000 امریکایي عسکر په سوریه کې پراته دي چې د ډېر وخت پورې به هلته وي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
آشنا تلویزیون وګورئ او د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او رپورټونه واورئ. د افغانستان د سولې په تړاو د طالب مشرانو سره غیر رسمي کتنې د پروسې ته څومره مؤثره تمامې دي شي؟ د ریپورټن جواب د سولې د عالی شورا منشي سره په مرکه کې لګ ورستاوري، خو اوس ترته د ملګرو ملتونو له نظره د افغانستان په وضعیت رپورټ لرو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د چهارشنبه په ورځ وویل چې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو نوې پالیسي اغیزمنه ده. د افغانستان په اړه د امنیت شورا د غړو او په دې شورا کې د امریکا د سفیر د څرګندونو په اړه به نور تفصیل په رپورټ کې واورو.
په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو سفیر نیکی هیلی چې افغانستان ته له سفر وروسته
خبریالانو ته خبري کولې ویل چې د بل هر وخت په پرتلا اوس د سولې په پروسه کې د طالبانو له ډلو سره خبرو ته نږدې شوي دي.
The US policy on Afghanistan is working.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو پالیسی کار ورکوي. موږ هلته لوی تغیرات وینو او ګورو چې د امریکا تګلاره څه کوي. موږ تر بل هر وخت له طالبانو سره خبرو او د سولې پروسې ته ورنږدې شوي یو.
میرمن هلی ویل چې افغان مشران د نړیوال ټولنې نه درې عمده غوښتنې لري. اول، نړیوال ټولنه د موافقه وکړي چې پر پاکستان باندې زیات فشار راوستل شي چې هغه هیواد خپله کړنلاره بدله کړي. دویم، د مخدره توکیو د قاچاق او تولید پر ضد ګډه مبارزه وشي چې د میرمن هلی په وینا د امریکا حکومت به پرې غور وکړي. دریم، د افغانستان د مسایلو په اړه د امنیت د شورا د غړو ترمنځ د نظر یووالی او د افغانستان د حکومت له هڅو څخه دې سیمه ییز ملاتړ وشي چې د امریکا د سفیر په وینا دا ملاتړ همدا اوس هم موجود دی.
د امریکا حکومت لپاره مهم لومړیتوب په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې یقیني کول دي. موږ پوهیږو چې افغانستان له اوږدې مودې راهیسې د ترهګرو ځاله پاتې شوی و، نو موږ فکر کوو چې د مذاکرې میز ته د طالبانو راوستل اړینه ده او نړیواله ټولنه باید د دې بهیر ملاتړ وکړي.
د افغانستان حکومت او امریکایي مقاماتو په وار وار پاکستان د ترهګرو او سخت دریځو ډلو په ملاتړ تورن کړی. په اسلام آباد دغه ادعاوې ردوي او وایي هغوی پخپله د ترهګریزو اعمالو قرباني دي. د امریکا غږ څخه ګریتا ونسنسټیرن سره په مرکه کې میرمن هلی وویل،
هر ځل چې افغان حکومت د ثبات لور ته ګام اخلي پاکستان ځان شاته کوي، ځکه غواړي چې پاکستان په ترهګرو باندې نفوذ ته دوام ورکړي. زموږ په نظر د افغانستان د ثبات یوه لاره دا ده چې موږ دغه ګواښ له منځه یوسو. موږ دا خبره پاکستان ته کړې ده او هڅه مو کړې ده د هغوی سره ګډ کار وکړو، خو هغوی دا نه غواړي. موږ به دوی ته میلیاردونه ډالره پوځي مرستې ورنکړو چې ترهګر ولیږي او زموږ عسکر پرې ووژني.
د امنیت شورا دوره رئیس غیرت عمروف چې په دې پلاوي کې افغانستان ته تللی و وویل چې د افغان مشرانو ترمنځ د نظر توافق موجود دی چې جګړه د تفاهم او خبرو له لارې حل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په رپورت کې هم واوریدل، په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي چې د بل هر وخت په پرتله اوس د سولې په پروسه کې د طالبانو له ډلو سره یې خبرې نږدې شوي دي. په نړیواله کچه د سولې د خبرو د ملاتړ د موثریت او ورته نورو مسایلو په هکله مو د سولې د عالي شورا له منشي او ویان امین الدین مظفری سره مرکه کړې. هغه په پیل کې په ملي، سیمه ایزه او نړیواله کچه په افغانستان کې د سولې په اړه امریکا غږ ته وویل،
زموږ په استراتیژي کې ډېر په صراحت راغلی ده چې د سولې لپاره درې اجماګانې په کار دي: یو ملي اجماع، یو منطقوي اجماع، یو بین المللي اجماع. د خدای فضل ده چې دا درې والا اجماګانې اوس لاسته راغلی، هم په ملي کچه، هم په منطقوي کچه، هم په بین المللي کچه. په دې کې شک نشته دی چې دا د سولې نږدېوالو ته ډېر مرسته او کومک کوي، او موږ هم په دې باندې امیدوارو چې اوس ډېر یو ښه فرصت او زمینه مخالفینو ته مساعد شوې ده چې باید د سولې پروسې ته لبیک ووایي.
بله مظفری صاحب، دغه درې اجماګانې چې تاسو نومونه واخیستل، د سولې لپاره تر ټولو د کومې اجماع هلې ځلې ډېرې موثرې دي؟
زه فکر کوم چې زموږ پالیسي دا ده چې سوله په اصل کې بین الافغانی سوله ای او د افغانانو ترمنځ او د افغانانو تر مالکیت لاندې، خو سیمه ایز مملکتونه او نړیوال مملکتونه کولای شي چې دغه بین الافغانی سوله د پاره لارې هواره کړي، او کوم ملکونه چې د افغانستان مخالفینو تمویل کوي، د هغوی نه حمایت کوي، کوم فشار چې هغوی باندې راغلی ده، دغه شیان دی چې د سولې لپاره از ښه فرصت او ښه زمینه مساعده ای. اصلي د سولې پروسه او بین الافغاني پروسه ده، او د سیمه ایز او نړیوال اجماع دغه پروسه سره مرسته کوي او لار ورته امواروي.
د سولې په تړاو چې تر اوسه پورې کومې غیر رسمي ناستې یا خبرې شوې دي، لکه د حزب اسلامي د پلاوي په ګډون چې په ترکیه کې خبرې وشوې، یا نننۍ خبر چې د محاذ ګوند د طالب مشرانو سره کتلې دي، دا ټول ناستې د سولې د عالي شورا سره حداقل په مشورې او همغږۍ ترسره کیږي؟ کنه هر څوک انفرادي غواړي چې په دې برخه کې یو څه وکړي یا کوشش وکړي؟
یو شی ډیر واضح ده، هغه دا ده چې د سولې لپاره د افغانستان د افغانانو لخوا مشخص آدرس د سولې عالی شورا ده. کوم ناستې چې په ترکیه کې سوې ده او یا په پاکستان کې سوې ده، دغه ناستې انفرادي ناستې دي او غیر رسمي ناستې دي، او د سولې عالی شورا پورې اړه نه لري. هر پروسه چې آدرس مشخصی د ماده مشخص آدرس نه هغه ته فعالیت وشي، دا ډیر مؤثر ده، د دې په ځای چې په انفرادي توګه فعالیت او کار وشي.
یعنی غیر رسمی ناست تاسې د سولې په تړاو مؤثر نه ګڼئ؟ آیا اساس په همغږۍ دا نه ترسره کیږي؟
کوم غیر انفرادي ناست چې د سولې د شورا د همغږۍ نه پرته ډیر مؤثر نه وي. باید هر څوک چې د سولې د پاره کار کوي، د سولې د عالی شورا په همغږۍ سره چې کار وکړي، دا ډیر مؤثریت لري.
مظفر صاحب، تاسې دغه غیر رسمي ناسته چې د سولې په تړاو کېږي، تاسې بې خبري خوئ چې ګوند تاسو سره هیڅ مشوره او خبرې نه کیږي مخکې تر مخکې، نو په دې کې اوس د سولې د عالی شورا موقف د سوال لاندې نه راځي؟
مونږ د دوه شیانو ادعا لرو، او هغه د سولې شورا حق بولو. یو دا چې د سولې پروسه یو بین الافغاني پروسه ده، مالکیت افغانان پوره ده، او د دې پروسه د دې پروسه د کامیابولو لپاره افغانان یو آدرس ټاکلی، آدرس د سولې عالی شورا ده. که یو زرزبیت تکرارم، هر هغه فعالیت چې د سولې د عالی شورا په همغږۍ په هغه کې مؤثریت ډېر وي، د دې په ځای چې انفرادي وي.
د نړیوال اجماع وروستۍ هڅې لکه د سولې په خبرو کې د ملګرو ملتونو ملاتړ، روسیې هم پرون غږ کړی چې زر تر زره د حکومت او د طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي. اته دا هم ویلي چې روسیې حاضره ده چې کوربه شي د دې خبرو، او یا د سیمې په کچه نور ملکونه چې د سولې د خبرو ملاتړ کوي. همدا نړیوال او سیمه ییز ملاتړ به د سولې خبرې کومې نتیجې ته ورسې؟
زه فکر کوم چې دا هماغه ملاتړ دي چې مخکې ما وویل چې هغه ملی او سیمه ییز او نړیوال اجماع ده. زه فکر کوم چې دا د سولې د پروسې د کامیابۍ لپاره یو ښه لاره ده، او د سولې عالي شورا او افغانانو ته یو امیدواری پیدا کوي.
بله، ډیره مننه مظفر صاحب، کور ودان.
مننه صاحب.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان حکومت او وسلواله طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د پایل لپاره د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د چمتووالي هرکلی کړی. پاموکې په دې اکله له کابل د اکرام شینواری را لګلی رپورټ ده.
افغان حکومت د طالبان سره دغه حکومت د اسالو د مخامخ خبرو د امکاناتو د برابرولو لپاره د روسي وړاندیز په احتیاط غبرګون ښودلی، ویلي چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو لپاره د ټولو هیوادو د هڅو هرکلی کوي، خو په عین وخت کې د افغانانو په مشرۍ د یو چتر لاندې د سولې د هڅو پر راوستلو هم ټینګار کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وین احمد شکیب مستغنی امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې افغان حکومت د سولې له هڅو په سیمه او له سیمې هغې خواته د دوستو هیوادونو ملاتړ او په دې برخه کې همکاري د یوې اجماع په توګه چې دغه حکومت د پالې ډیپلوماسۍ په پایله کې رامنځته شوی ده.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان همیشه
ښاغلی مستغنی ویل د افغانستان اسلامي دولت تل د سولې له هڅو د ملاتړ او همکاري د ژمنو څخه د دوستو هیوادونو د اعلان هرکلی کړی دی، خو د دغسې یو بهیر څخه چې افغانان یې مشري او ملکیت په غاړه ولري. ښاغلی مستغنی ویل چې افغان حکومت د افغانانو په ملکیت او مشرۍ تر یو چتر لاندې د سولې د ټولو هڅو د راوستلو لپاره د کابل پروسې په نوم یو بهیر هم پیل کړی دی. ترکیې دولتي خبري اژانس اناتولي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې د ورځې د یوې اعلامیې په اساس لیکلي چې روسیه د افغان حکومت او طالبانو د اسالو ترمنځ مخامخ خبرو ته د زمینی برابرولو ته چمتو ده. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې روسیه په افغانستان کې د ورور وژنې او جګړې پای ته رسېدو لپاره په جدي توګه د افغان حکومت او طالبانو د اسالو ترمنځ د مخامخ خبرو پلوي کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل چې ټاکل شوی د کابل د پروسې دوهم کانفرانس به د راتلونکي سوي میاشتې په روسیې کې په کابل کې جوړ شي. ټاکل شوی چې په دې کانفرانس کې به د افغان حکومت د سولې د هڅو په اړه هم خبرې وشي. د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د کابل پروسې د کانفرانس د جوړېدو لپاره په چټکۍ سره کار روان دی. افغانستان د کابل د پروسې لومړی کانفرانس د تیرې سوي کال په دوبي کې په کابل کې جوړ کړی و. روسیې د سولې خبرو ته خپل چمتووالی په داسې حال کې څرګند کړی چې په دې وروستۍ اونیو کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو سره د غیر رسمي خبرو په اړه رپورټونه خپاره شوي دي. افغان حکومت او طالبانو په دغو ناستو کې خپل استازو ګډون رد کړی دی. د افغانستان د چارو کارپوهان په دې باور دي چې تر هغې چې طالبان او افغان حکومت په څرګنده د سولې د خبرو په اړه موافقې ته ونه رسیږي، د سولې په نامه په یو ځای او بل ځای کې د خبرو ترسره کېدل نه یوازې دا چې د ښکېلو خواوو ترمنځ خبرو ته لاره نه پرانیزي، بلکې دا ډول خبرې د سولې بهیر هم د ستونزو سره مخ کوي. د سیاسي چارو یو کارپوه وحید مجده امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د سولې په هکله طالبانو په دریځ کې لا تر اوسه کوم بدلون نه دی راغلی او دا ډله لا هم افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر مهالویش ټینګار کوي. خاغلی مجده ویل هغوی د دې غوښتنه کوي چې امریکایان دې لومړی له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د وتلو نیټه وټاکي او بیا د بین الافغاني خبرې پیل شي، خو امریکایان دې کار ته چمتو نه دي او د همدې له امله حالت په ټپه درېدلی دی، تر اوسه دوام لري. اوس چې طالبان کومې خبرې کوي غوښتنه یې همدا ده. خاغلی مجده وایي تر هغې چې امریکایان په خپل دریځ کې بدلون رانه ولي، نو طالبان به د افغان حکومت اساسو سره د سولې خبرو ته حاضر نه شي. په دې وروستیو ورځو کې په پاکستان او ترکیه کې طالبان د اساسو سره د سولې د خبرو په اړه هم رپورټونه ورکړل شوي دي. د رپورټونو له مخې په ترکیه کې طالبان د اساسو سره خبرې د حکمتیا د اسلامي حزب په منځګړیتوب شوي دي، خو د حکمتیا د اسلامي حزب په یوې نامه کې ویلي چې دا حزب د افغان حکومت او سیاسي ګوندونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د جدي او صادقانه د خبرو په کلکه ملاتړ کوي او همدا صادقانه بین الافغاني خبرې د بحران د حل تر ټولو لنډه او ډاډمنه لار ګڼي. د اسلامي حزب په دې اعلامیه کې ویل شوي چې په ترکیه کې طالبانو او افغان حکومت د اساسو ترمنځ د ناستې او خبرو تر نامه لاندې چې کوم مطالب خپاره شول، که دا په رښتیا د طالبانو له رښتینو رسمي اساسو سره د خبرو پیل وي، موږ یې نه یوازې حمایت کوو او دوام یې غواړو، بلکې دواړو لورو ته سپارښتنه کوو چې له دې فرصت مثبته استفاده وکړي او مذاکراتو ته تر هغې په سړه سینه او تحمل سره دوام ورکړي چې مثبت او رغنده نتایج ترلاسه شي. دا اعلامیه وي، خو که داسې نه وي، طالبان له دې ناستې او د مذاکراتو له دې بهیر سره موافق نه وي، په ترکیب یې اعتراض لري او وایي چې د دوی رسمي اساسو په دې ناسته کې برخه نه درلوده، نو غوره ګڼو چې دا ناسته همدلته پای ته ورسي او د طالبانو په توافق د داسې ناستې او مذاکراتو انتظام وشي چې د دوی اصلي او رسمي استازي پکې برخه ولري.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بس عطا محمد نور د بلخ والی دی او وی په دغه ولایت کې د والی واک باید په سولې ډول هر څومره چې ژر وي نوی والی ته ولګول شي. د امریکا سفیر دا هم ویل چې افغانستان نور د تاوتریخوالي لپاره هیڅ ځای نه لري. رحیم ګل ساروان په همدې اکله رپورت لري.
په افغانستان کې د امریکا سفیر د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور په تړاو په څرګندونو کې وایي چې د بلخ د ولایت واک د په سولې ډول به له کوم تاوتریخوالي ژر تر ژره نوی والی ته ولګول شي. د امریکا سفیر جان بس چې نن په کابل کې د امریکا په سفارت کې خبريالان ته خبري کولی وویل د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور د لری کېدو په سر شخړه باید د تاوتریخوالي لامل نشي.
We believe it's essential that this dispute
مش په دې باور یو او دا مهمه ده چې دا شخړه ول په خواني والی اتانه نوی والی ته د واک لیږدل باید سولېز وي. په ټولنه کې د زیات کړکیچ راوستو ته هیڅ ځای نشته.
No place for additional violence.
سفیر جان بس وویل چې هیڅوک قانون پورته نه دی او د اساسي قانون لمخې د ولسمشر دا حق دی چې د ولایت چارواکي له واک لري کړي. هغه ویل د بلخ د پخواني والی د لري کېدو د مازري د حل ټول اړخونه باید د افغانستان ملي ګټې په پام کې ونیسي، نه شخصي ګټې. ولسمشر غنی میاشت وړاندې د بلخ والی عطا محمد نور استعفا ومنله، خو عطا نور ونه منله او لا تر اوسه ځان د بلخ والی ګڼي. د امریکا سفیر وویل د دې مازري په اوږدېدو ترهګر ګټه اخلي.
There's enough violence. There's too much violence.
کافی تاوتریخوالیسته. په دې ټولنه کې زیات تاوتریخوالی دي. دا حکومت ولایتي ادارې او نور عام خلک له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
د امریکا د سفیر په دې خبري ناسته کې د امریکا غټ پښتني په جواب کې چې د روسي د بهرنیو چار وزیر سرګی لاوروف ویلي چې روسیا تیار ده ترڅو د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې پلیټ فارم تیار کړي، ویل د روسي د دې دریز هر کله کوي.
While we welcome these positive signals from Moscow.
په داسې حال کې چې د مسکو له لوري دغه مثبت سیګنال هر کله کوي، خو دا هم مهمه ده چې د سولې ابتکار باید د افغانانو لړخوي.
د امریکا نوې سفیر جان بس چې له افغانستان وړاندې په ترکیه کې د امریکا سفیر و، د 2018 کال د سپتمبر په وروستیو کې افغانستان ته د امریکا سفیر ګمارل شوی دی.
ګرانو هوادوالو، ماته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزرن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړي. صبری اندر لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
د افغانستان په جنوب هلمند ولایت کې د یوې لیکوال کتاب د ډیرو لستونکو خوښ شوی دی. د بلا سوری په نوم د نسیمې باري د لنډو کیسو ټولګه په افغان ټولنه کې د میرمنو د ژوند داستانونه بیان کړي دي. په کندهار کې زموږ همکار عزیز الله پوپل دغه کتاب لوستی او دا رپورټ پې برابر کړی دی.
تورکی سر له بالښت څخه راپورته کړي، په ورختایي یې شاوخوا وکتل، سترګې یې سرې.
د ښځینه ستونزو بیان د ښځینه لیکوالي په ژبه. د بلاسوري هنري اثر 15 لنډ کیسې لري چې تر ډیره حقيقي پیښې سوي کیسې بیانوي. د جګړو او نامنوي په ماحول او د جنوب په سنتي او دودپاله ټولنه کې د ښځینه ادبیاتو په برخه کې د پاموړ هنري اثر ګرځیدلی. په پښتني سیمو کې له خوښي پرته او په لږ عمر کې ودونه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی، کاری او تعلیمي محدودیتونه د دې اثر اساسي منځپانګه جوړي. لیکواله نسیمه باري وایي چې په خپل چاپیریال کې د ښځو پر وړاندې پرتو سنځو د بلاسوري اثر لیکلو ته وهڅول.
یا د پیسو په بدل کې لکه یو حیواني خرڅول کیږي، یا کله چې یو ماشوم یو میرمن نړۍ ته نراوړي د هغې ګناه هغې ښځې تور کول کیږي، او یا د هغې سره سره کم چلند کیږي، یا یو خواښې د مجور سره په یو کور کې څه ډول چلند کوي، یا هم خاوند چې ډیر وخت مسافر یي دغه مسافرۍ په نشتون کې یا دغه مسافرۍ په وخت کې د دې میرمنې سره په دا کور کې سره کم د حیوان پر کم چلند کیږي. نو هم دغه شان وای چې بیا ما د کلم په ژبه باندې راټول کړه، هنري بڼه مې ورکړه او ټولنې ته مې وړاندې کړل.
نسیمه باري اوس په هلمند کې د نورو لپاره نمونه ګرځیدلې او په فرهنګي ډګر کې ښکار کېدوې ښځینه لیکوالو او شاعرانو ته جرأت ورکړي. خو اغلی باري وایي چې لا هم کلتوري محدودیتونه په ټولنه کې د هغوی د ښکار کېدو مخه نیولې.
د دې تاثیر هم دا سوچ په هلمند کې دوه انجونې چې تبن حتی خپل کورنۍ بیلانو په خبره چې زموږ لورګانی یا خوندې لیکوالي کوي یا داسې کومه لیکنه کوي، دوی بیا زما سره اړیکه ونیول. یوې راته ویل چې زه هم لنډې کیسو سره علاقه لرم او غواړم چې زه هم داسې یو کتاب چاپ کړم لکه ستا ده. زما دغه کتاب هم داسې وستایل سي لکه ستا ده. د مثال په توګه په هره خبره کې بیا غزما کتاب او غزما ستاینه هغه زما کامیابي راته مثال کوله چې زه هم داسې یو څوک وسم لکه تاسو چې یاست، یعنی ټوله مو وستایي.
اغلی باري وایي چې د بلاسوري د اثر تر چاپ وروسته له ځینو سندو سره هم مخسبه خو دې خپل هڅو ته په پوره لیوالتیا سره دوام ورکړي.
تبان چې زموږ ټولنه داسې جوړه ده چې دلته د داشزي د پرمختګ سره ځینې داسې کسان دي، ځینې داسې انسانان دي چې دا غیر اسلامي دا کار بولي. خو زه وایم چې د اسلام په چوکاټ کې دغه ټولنې د فرهنګ طبقاتو سره یو میرمن راولاړیږي، یو هڅه کوي، یو مبارزه کوي، باید نرو ښځې ټوله در څنګ ودرېږي که هغه مناسب کاري.
د هلمند په څیر په یوه امنه او دودپاله چاپیریال کې ښځینه هنري هڅو د ډیرو پام ځان ته اړولي. اغلی باري وایي چې په دې لار کې به د نورو ښځینه فرهنګیانو لپاره هم خپلې هڅې منظم کړي.
دا هم د دې ساعت د خبرونو مهم ټکي. په قزاقستان کې په یو سرویس موټر کې د اور د لګېدو په پیښه کې 250 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي چې دغه پیښه نن د پنجشنبې په ورځ سهار وختي د قزاقستان په شمالي لویدیځه سیمه اقبود کې په لویه لاره وشوه. په سرویس کې 50 کسان سپاره او ټول د ازبکستان اتباع 15 کسان ژوندي بچ شوي دي. د بشري حقوقو د څار نړیوالې موسسې یا هیومن رایټس واچ نن غږ کړی چې د هغو مشرانو پر ضد باید مبارزه وشي چې ځان په خپل اولس کې مشهوري او د خلکو د حقوقو په طرفداري ویناوي کوي، خو په واقعیت کې یو مطلق الانان او جابر انساني. دغې نړیوالې موسسې د مهاجرو، حقوقي ډلو، قاضیانو، مدافع وکیلانو او ژورنالیستانو په خلاف د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په پالیسۍ باندې هم انتقاد وکړ. د استرالیا صدر اعظم مالکم ټرنبول نن د جاپان پایتخت توکیو ته ورسېد. ټرنبول غواړي چې له جاپان سره د خپل هیواد د تجارتي، اقتصادي او دفاعي اړیکو د پراخولو په خاطر د صدر اعظم شینزو آبه سره په تفصیل وغږیږي. د استرالیا صدر اعظم دوی پوښتنې په ځواب کې ویل چې د شمالي کوریا په خلاف لګول شوي اقتصادي بندیزونه باید په خپل حال جاري وساتل شي. د زمباوي جمهور رئیس ایمرسن نانګاګوا نن اعلان وکړ چې نوي انتخابات به په راتلونکو 15 میاشتو کې وشي. په دغه هیواد کې د پخواني جمهور رئیس رابرټ موګابي د 30 کلنې استبدادي دورې په پای کې د لومړی وار دی چې آزاد دیموکراتیکي انتخابات کیږي. ایمرسن د خبره ګاونډي هیواد موزمبیق ته د یو رسمي سفر په دوران کې وکړه.
درنو وریدون کونیم ساعت خبری پختو خبرونه په همدی زی پای ترسیگی فاصولن شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدلې مهیروي تر بیا ملو یالا مارشه.